رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من آریدم که السلام علیکم. ز شفیع سرداریم. داده د امریکا جغ آشنا رادیو دوهم از هرانه پشتو خبرونه پیل سوه. پا دی خبرونه که د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاهد تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. امریکا به د افغانستان فوج ته نوې جنگي الوتکې ورکړي. امریکا د ایران هغه تورونه په کلکه رد کړي دي چې ګوندې امریکا په افغانستان کې د داعش د ډلې سره ملاتړ کوي. او پرون د پاکستان د لاهور ښار ته نږدې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 9 تنه مړه او 40 نور زخمي شوي دي. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د افغانستان هوایي قواوې به ډېر زر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نوي عصري جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د امریکا هوایي قواوو د یو امریکایي دفاعي شرکت سره د 6.8 میلیون ډالرو موافقه لاسلیک کړې چې د افغانستان حکومت ته نوې AC-203 یو ماشینه تروبو جنگي الوتکې برابر کاندې. تر اوسه د امریکا هوایي قواوو د دغو الوتکو د سپارلو په اړه څه رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د رپورټونو له مخې ښایي AC-203 الوتکې د افغانستان حکومت ته ورکړی شي. متحده ایالاتو د ایران هغه تورونه په کلکه رد کړي دي چې ګوندې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې سره ملاتړ کوي. د امریکایي مامورینو په قول دغه تورونه بالکل دروغ او د خندا وړ دي. په دې هفته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په ملاتړ تورن کړل او ویل چې د امریکا فوجي هلیکوپټرونه څو وارې لیدل شوي دي چې د افغانستان په ختیځ کې له یو زندان نه د داعش وسلوال نامعلومو ځایونو ته د جنگ دپاره انتقالول. په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس او د ناټو قاطع ماموریت پرون د چهارشنبې په ورځ په بیلوبیلو مطبوعاتي بیانیو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورنه محض پروپاګند بللی دی. او د امریکا سفیر وویل بهتره به دا وی چې دې ډول دروغو او بې اساسه تورونو په ځای ایران د سولې دپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ وکړي. پرون د پاکستان په ختیځ کې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 9 تنه مړه او 40 نور زخمي شوي دي. دغه چاودنه لاهور ته نږدې شوې ده او پکې د مړو او زخمي شوو کسانو نه زیات د امنیتي قواوو افراد دي. تر اوسه پورې چې هم د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لاهور د پولیسو یو لوړ دوه مقام حیدر اشرف خبر اعلان ته ویلي دي چې په سیمه کې د 2000 کسانو یوه مذهبي غونډه په جریان کې وه او دغه ځانمرګي بم چوونکي غوښتل چې ځان عبادت کوونکو ته ورسوي چې پولیسو یې مخه بنده کړه. هغه بیا په بم ځان تباه کړ او د دغې پیښې په باب تحقیقات روان دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د مقام نه د ښاغلي ریکس ټیلرسن برطرفه کیدل به د ناټو د مهم متحد ترکیې سره د امریکا د جنجالونو د حل لارې لا پسې سختي او پیچلې کړي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د ښاغلي ټیلرسن برطرفي به د دوشنبې په ورځ د دغو دوو ډیپلوماټانو ملاقات وځنډي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې دغه ملاقات په دې ډېر مهم دی چې په هغې کې به د اختلاف د مهمو مسایلو په حل خبرې وشي. د برطانیې صدر اعظم تریسا می وایي چې روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو په ناکامې هڅې کې لاس درلود. میرمن می وایي چې برطانیې د روسیې د دغه عمل په جواب کې 23 روسي ډیپلوماټانو ته په یوه هفته وخت ورکړی چې د برطانیې نه ووځي او همې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف د پلان شوي ملاقات په شمول د برطانیې او د روسیې د لوړ رتبه مقاماتو ترمنځ تماسونه ځنډولي دي. د 1901 کال نه وروسته دا لومړنی ځل دی چې برطانیا په دومره زیات شمار روسي ډیپلوماټان د خپل ملک نه شړي. روسیې د برطانیې دغه الزامونه رد کړي دي او د هغه ملک د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د برطانیې دغه عمل به د دواړو ملکونو ترمنځ عادي تماسونو ته خطر پیښ کړي. په امریکا کې د لبنان نه راغلی یو مهاجر د نوو موټرونو د فروش هغه ریکارډ مات کړی دی چې په 1903 کال کې قائم شوی و. په دغه کال جو ګیرارډ په میاشت کې 115 موټرې خرڅې کړې وې. مگر دغه مهاجر خغلی علی رایت په میاش کې 113 موټر خرچ کړی دی چې په مجموعي ډول پر اوس کال 1513 موټر خرچ کړی. خغلی رایت د موټرونو د فروش د شورلیت او کیډیلاک په ډیلرشپ کې کار کوي. هغه 14 کاله کېږي چې په ډیټرویت کې دغه کار کوي. د واشنگتن په وخت پرون سهار په لسګونو زر زده کوونکو د خپلو ښوونځیو نه د اعتراض په توګه د 12 دقو دپاره بهر راوتلي وو. د دغو زده کوونکو دغه اعتراض په دې خاطر و چې کانګرس په دې نه دی توانېدلی د امریکا په خنځیر د شاګردانو د وژلو د وسلو قانون ته وضع کړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. مشهور برتانوي ساینس پوه او د کایناتو پیژندونکی سټیفن هانکن د یوې اوږدې ناروغۍ له امله د چهارشنبه په ورځ د 6 کلونو په عمر مړ سو. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال کریس هناست د رپورټ غټی کې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
شپږاویا کلن بریتانوی فزیک پوه او د فلکي علومو پیژندل شوی ماهر سټیفن هاکینګ چې د کمبریج په پوهنتون کې علمي څیړنو په برکت معاصرو انسانانو د کایناتو د تخلیق او فلکي اجرامو په اړه په زړه پورې معلومات حاصل کړل، له یوې اوږدې مودې نه د ناروغۍ په وجې نشو کولی چې وګرځي او په ویلچیر کې به ګرځېده. هغه له 4 راهیسې د کمبریج د پوهنتون د ریاضیاتو د پروفیسر په توګه خپله دنده سرته رسوله. د هاکینګ لور او دوو زامنو د 4 په ورځ په یوه لیکلي بیان کې وویل چې پلار یې د کمبریج په ښار کې واقع په خپل کور کې په آرامه په خپله بستره کې سا ورکړه. یو داسې ستر ساینس پوه او عظیم شخص چې د ډیرو کلونو پورې به علمي څیړنې د بشریت لپاره د میراث په توګه ژوندی پاتې. پروفیسر هاکینګ د 20 نه د امیوټروفیک لیټرل سلوروسس په نوم یوه خطرناکه ناروغي لرله. دا ناروغي داسې یوه موزي ناروغي ده چې په تدریجي توګه د ناروغه د اعصابو حجرات له منځه وړي او د بدن عضلات یې له کاره غورځوي. امیوټروفیک لیټرل سلوروسس ناروغي د انسان د مغزو هغه نیورونونه له منځه وړي چې د عضلاتو د کنټرول او فعالیت دنده په غاړه لري. همدې ناروغۍ سټیفن هاکینګ له پښو وغورځو او د خبرو کولو لپاره به د اواز د تصفیه کولو له یوې مخصوصې طبي آلې نه کار اخیسته. ډاکټرانو 2 پخوا اټکل کړی و چې د هغه د ژوند ډېره کمه برخه پاتې ده او شاید چې د 5 زیات ژوندی پاتې نه شي، خو د هغوی دا اټکل غلط ثابت شو او پروفیسر هاکینګ د 2 پورې ژوندی و. خپلو علمي څیړنو ته دوام ورکړ. د ریاضیاتو دې نامتو پروفیسر کوښښ کو چې د البرټ انشټاین د نسبیت د عمومي تیوري چې د غټو اجسامو د حرکت ترمنځ د نسبت په اړه وړاندې کړې او د کوانټم میکانکس د تیوري ترمنځ چې د فزیک یوه مهمه برخه ده او د اټوم د فریز ذراتو ترمنځ د ارتباط په اړه بحث کوي خلا راکمه کړي. هاکینګ یو ځلې ویلو، زما هدف ساده دی او هغه دا دی چې د کایناتو په باب بشپړ معلومات حاصل کړم. زما سره دا پوښتنه مطرح شوې چې کائنات ولې په اوسني شکل موجود دي او د څه دپاره موجود شوي دي. د سټیفن هاکینګ یو مشهور کتاب چې د اے بریف هیسټری آف ټایم یا د وخت لنډ تاریخ تر نوان لاندې په 1988 میلادي کال کې چاپ شوی و په نړیواله کچه شهرت وموند. هغه د خپلو څیړنو یوه زیاته برخه د بلیک هول یا په اصطلاح د یو عظیم تور سوري مطالعې ته وقف کړ چې نور فلکي اجسام چې د جاذبې له قوې له مدار نه وزي راجذبوي او پکې تریتم کیږي وقف کړې وه. دا تیوري د هاکینګ ریډیشن یا د هاکینګ د ارتشاع په نوم یادیږي. هاکینګ د هغو ساینس پوهانو په صف کې واقع و چې سپوږمۍ او مریخ ته د انسانانو د ورتګ نظریه وړاندې کړله. هغه په دې باور و چې د کایناتو په باب د علم حاصلول او د فلکي اجرامو او سیارو تسخیر به د بشریت ترمنځ د اتفاق د رامنځته کېدو سبب شي او ټول هیوادونه باید پکې مساوي برخه ولري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
نړیوال نامتو عالم سټیفن هاکینګ د 6 په عمر مړ سو. سټیفن هاکینګ یو وتلی فزیک پوه و چې د فضایي تحقیقاتو په برخه کې زیاتې لیکنې کړې او ډېر کتابونه یې په دې اړه چاپ سوي دي. د ساینس په ځانګړې توګه د فزیک په برخه کې په نظریاتو او لاسته راوړنو د کابل پوهنتون د فزیک پوهنځۍ له استاد فزیک پوه محمد تنها سره موږ غږېدلی یو. ښاغلی تنها، د سټیفن هاکینګ په هکله خبرې داسې پیل کړې دي.
پروفیسر هاکینګ د اوسنۍ زمانه د فزیک پوهانو لړلې یو هغه کس چې د فزیک پیچلی موضوعات چې د مبدا د پیدایښت نه نیولې بیا تر اوسه پورې چې څه حوادث البته د فزیک د زاویې نه رامنځته کیږي هغه د یوازینی کس چې په عام او ساده ژبه باندې خلکو ته بیان کړ او د ده تر اخیر ارمان هم دغه چې عام وګړي د فزیک سره په خلا کې فزیک په دوی باندې وپیژني دوی په فزیک باندې وپیژني او بل اخره وګړي خپل چاپیریال د فزیک له زاویې نه وپیژني چې بل اخره دوی وکولای شي هغه چاپیریال کې چې د ژوند کې ډېر ابتدایي معلومات نه ولري
خپل په دغه نظر کې څومره کامیاب وو
د دې ترڅنګ چې د ساينسي کتابونو لیکل عام په هغه د پاره کتابونه لیکل چې یو د زمان یا د وخت لنډکی تاریخ ته د دې کې په غیر مترقبه توګه ډیر زیات بریالي او د بریالي توب راز دا و چې اول خو د هدف په ژوند کې دا مبدا نام دا و چې عام وکړي په فزیک باندې او په پیچلو فزیکی موضوعاتو پکې دوه خبره دا چې دی ډیر په اصطلاح خندروي فن انسانو دا به ډیر پیچلي موضوعات په یو ډول په ټوکی په شکل باندې راکول چې هم هغه خپل مضمون یا خپل موضوع رسول خلکو ته او هم خلک دې ته راجذبول چې دوی د موضوع ته یې د هغه نظریه ته غوږ سی او هم خلک ورسره خندول په زمين کې او دا غ ځنګړنی وی چې आवाज مختص هاکینګ ته وی
bale ولې د ساينس د سی یو نامتو شخصیت ساينسي پرمختګونه د نوې غواخونو سرچینې بلله او دایره ولې ورسره و
بالکل هاکینګ په دې باندې ډیر مشهور چې دای د مصنوعي ذکاوت یا ځیرکتیا یو له غټو مخالفینو څخه او همدارنګه د ټولوژنې د وسلو له غټو مخالفینو څخه دای د ساينس کې د ټولو پرمختګونو مخالف نه وو خو یعنی د کده په خپل د ساينس یو سفیر وو چې خپل د ساينس خلکو ته ورسېږي د څنګه مخالف کېدل څه هغه ساينس چې د انسان ټولنیز ژوند په اصطلاح له بیخ ایستل چاپیریال او د کړول او د خرابول د انسان د ژوند د هغه امکانات او ته محدودول باوجود دي چې د تبعي د ټکنالوژي نو مرکول کی یا اصطلاح د پرمختګ نو مرکول کی خو په اصل کې دا انسان د ټولنیز ژوند د نورم پسیګوخه کوي او د سیو ارته بي چې انسان په ویل اخر تقریبا هغه ماشين تورته چې د خپل جوړ کړو کله کله به هغه ماشين په باندې حکم کوي نه د چې د هغه ماشين ته حکم ورکړي
تنها سب اوس چې ټکنالوژي په پرمختګ او وده کې دا بیا هم د همدې پښتنې په ارتباط تاسو بل پښتنې لرم چې راتلونکي نسل او ساس په شان فزیک پوهانو ته ښاغلي هاکینګ دغه نظر څه درس درکوي او څه درس کوي
هاکینګ په څو مسایلو کې رول ماډل و نه یوازې په فزیک کې یو په دې کې چې هیڅ وخت انسان فزیکی توان د دې لاول نه کی چې دغه ذهني توان او د پرمختګ توانم ورڅخه واخلي د دې چې د شل کلن او د خپل ډاکټورا دوم کالو د دې ناروغي باندې اختصاص چې په اصطلاح فلج سو او د بیا هم د خپل کار علمی کار ته چې د دماغ زه د فکر تولید او دوام ورکو او د ونه درول د دې نه چې د فزیکی ورتیا یا د ورتیا کمښت د فکری و د مخه مونسي او د دا ثابت کړل چې فلج کېدل یا د عضلات او کار په خوده لري د فزیکی ورتیا لاره سر کول دا باید د بایس نه چې انسان خپل ژوند و درې نه دا یو غټ امید او تاسو له دوه کو چې د فزیکی مشکلات لري د وجود په مختلفو برخو کې لکه ګډان وړاند او کارن او دا غسې او دوه مسله دا ده چې دا موضوع چې ډیر زیات بد سخت دی چې یو کس مثلا په کافي کې وسره کینی په تصادف ډول باندې چاته سره شروع کی خبري او هغه تورته اجازه فزیک پوهیم او د فزیکی مسایلو په اړه باندې چې د کائنات نیولې ټولو مایکروسکوپیک یا نانو نړۍ پوری هغه په خپل موضوعات باندې سره پوسی دا به یو رقم سخته و چې ما هاکینګ دا په سلاپولی ماتیکلی دی عام وګړو ترمنز او دی هغه سایسپوالو ترمنز چې په پیچلو سنسي موضوعاتو کار کوي د به کوشش کول چې پبلک اوټریچ ولري او د خلکو سره په پیچلو موضوعاتو باندې په عادي ژبه د خندا په ژبه او البته د علمي ترمینالوژي باندې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
له یوې خوا د سوریې پوځ د ډیرو سختو بمباریو او توپونو د ډزو تر لوخړو لاندې په غوته کې پرمختګ کوي، له بلې خوا ملګري ملتونه وایي د غوتې 400,000 ملکیان له ویرې څخه په زیرزمینیو او نورو ځایونو کې د بې درېغ بمونو له ویرې پټ سوي دي. د دوما د یوې پناه گا یوه میرمن وایي د غوتې ماشومان عربي هیوادونو او ټولې نړۍ هیر کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په غوته کې یو شمیر سخت ویریدلي سوریایان چې ناروغان، زخمیان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، بلې بمبارۍ ته انتظار کوي. ماشومان په دغو پناهګاهو کې لوبې کوي، خو کورنۍ یې په ډېره لوږه، فقر او ستړیا کې ژوند کوي. د پناهګاه یو شمیر اوسیدونکي وایي د ژوند شرایط دلته بیخي د زغم وړ نه دي. د دغې پناهګاه چت څو ځایه درد شوی دی او دننه خواته رازوان دی. په زیر زمینه کې پردې اچول شوي دي چې د ګڼو کورنیو لپاره جلا خونې جوړې کړی شي.
په ختیځه غوطه کې مونږ ډېر وځپل شولو. پر مونږ د هر ډول وسلو بریدونه وشول. دا شپاړسم کور دی چې مونږ ورته راوتښتیدلو. مونږ ټوله غوطه ښار په ښار، کوڅه په کوڅه د امن ځای لپاره ولټوله، خو پیدا مو نه
کړ.
د خوراک یو غاب د هرې کورنۍ لپاره ورکول کېږي. که چیرې په کورنۍ کې تر اووه کسانو زیات وي، نو بیا دوه غابه ورکول کېږي. له وطنو نه کمې کورنۍ ته یوازې یو غاب ورکول کېږي.
د سوریې د څارنې موسسه وایي چې داسې سخت بریدونه وشول چې په تیرو درې اونیو کې 1,016 کسان ووژل شول.
دا ځای بالکل د ژوند کولو نه دی. دلته د 300 کسانو لپاره یوازې یو بدرف دی. د 300 کسانو لپاره یو تشناب هم نشته. ته یې وینې.
په پناهګاه کې یو ناروغ سړی یو روغتیا پال ته انتظار کوي چې د پخوانیو زخمونو علاج وکړي. د دوما په دې پناهګاه کې ډېر خلک له مجبوریت نه پراته دي. په دې نږدې ورځو کې په لسهاو زره کسان له سختې پرله پسې بمبارۍ نه دلته راوتښتېدل.
زموږ کورونه، زموږ ځمکې او ماشومان زموږ له لاسه ووتل. زما خپل زوی شهید شو او زما خاوند زخمي دی. په ټوخلو کې وینه غورڅوو. زموږ هر څه تباه شول.
د پناهګاه په چت کې ډېر درزونه له ورایه ښکاري او که په نږدې شاوخوا کې بمباري وشي، نو د رالوېدلو خطر یې زښت ډېر زیات دی. دغه ناپېژندل شوې میرمن خپلو خبرو ته داسې ادامه ورکوي.
نطلب من رب العالمین الله يفرج علينا وادعوا لنا اي احد بسمع هيك الاطفال.
موږ له خدایه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. اي خدایه، څوک زموږ غږ اوري؟ ټولې نړۍ له موږ نه لاس اخیستی. په سوریه کې د غوتې له ماشومانو حتی عربو ملکونو لاس اخیستی. موږ ډېر ستړي یو، غمجن یو. موږ غواړو چې خدای را سره مرسته وکړي. نور څوک نه لرو. موږ ته دعا وکړئ. موږ ته دعا وکړئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د بلوچستان په ایالت کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په مشرانو د حکومت لخوا د غداري د رسمي تور لګولو پر ضد پرون د بلوچستان په ټولو عدلي ادارو کې وکیلانو او څارندوالانو د اعتراض په ډول کار بند کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پنجاب په مشرۍ د فدرال حکومت څخه د پښتون قوم سره د بې عدالتۍ او ظلم پر ضد ژغ پورته کړی. په دې ټول لوی غورځنګ کې د ښځو مدني فعالیت د پام وړ بلل سوی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د دې غورځنګ د یوې مشرې سنا اعجاز سره مرکه کړې ده.
کله هم چې کله د پښتنو خبره کېږي، د پښتنو افغانانو خبره کېږي په پاکستان کې میشته، نو هغې کې کله چې د دې سره کم زیاتې د دې ریاست ته تراړخته شوې دي، هغې کې زیاتره ښځې ځپلې شوې دي، ځکه ښځې به خپل د وروڼو سره ملګرو سره خامخا څنګ په څنګ ولاړې وي. اوس تاسو تپوس کوئ چې ولې؟ نو ریاست د دې عادت نه دی. ریاست ټول عمر پښتانه په پاکستان کې زورولي دي، مړ کړي دي، ورک کړي دي، جبري ورک کړي شوي دي، خو لږ احتجاج بیل بیل ځایو کې هر چا خپل خپل احتجاجونه لاریونو نه کړي دي، خو متحد شوي دي. سلویختو کالو کې پښتون قام په دې ریاست کې دومره په طریقه باندې ډی پولیټیسایز کړی شوی دی، غیر سیاسي کړی شوی دی، چې هغه رایوځي کېدو د متحد کېدو د یو تحریک شکل اختیارېدو سوچ هم نه کړی. دا تحریک که تاسو کتلی وي، دا په اسلام آباد کې شروع شو، دا قبایلي یو سو مسلو سره روچت شو چې هلته دې لینډ ماینز لرې کړی شي، د نقیب الله مسعود قاتلان دې ونیولې شي، هلته نه دې جبري روک کړی شوي، دغه انسانان چې کوم دي د هغې کیسز دې حل کړي. نو دا بیا چې ورو پښتانه ورتلل، نو دا ټول د دې یو تحریک شکل اختیار کړ. او د تحریک شکل کې تاسو ولیدل چې په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم لاریونو شو، دومره غټې غټې جلسې ریاست دې ته تیار شو، ریاست دا خیال چې دا خلک به راشي
منظور پشتین او څلور پنځه نور ملګری باید ونیول شي. او یو بل خبرم، آیا نړیوال ټولنې تم تاسو په دې ارتباط د خپل غوښتنو په ارتباط باندې خپل غږ رسول کنه؟
ګورېږي یو خو زه تاسو ته واضح کوم چې دې وخت کې د دې تحریک کوریج په پاکستان کې رسنۍ بالکل نشي کولی او نه یې کول غواړي. ډېر کم کوریج مې لوښلې دي مونږ ته د لوکل رسنو نه، خو مونږ په ټولنیز رسنو باندې خپل پیغام لګیا دي رسو. شکر د ستاسو ریډیو شو، یا د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو شو، مشال شو، یا بی بی سی شو، دا خو کوریج راکې، خو مونږ له لوکل سو کوریج نه راکې. مونږ د رسنو د ټولنیز رسنو د لار خپل غږ پورته کوو. بل پنړې کې تاسو ته یو خبره واضح کم چې د ولسمشر اشرف غنی صاحب دا سیریز اف ټویټس مونږ له څونه وینه زیاته کړی دا څونه مرسته ملاتړ مونږ ته، چې دا انسان تکلا دا احساس شي چې زه به سو کنه، ما سره سو شتا سوکراله د امورل سپورټ راکې. نو په دې باندې بحثه ته پښتون بحثه ته افغان مونږ ته ډیره زیاته مرسته ملو شوې ده. او یو غوښتنه هم دا چې په نړۍ کې په ګډ ګډ کې چرته هم پښتون آباد دی، میشته دی، مزدورې لکه مسافرې کوي، پښتون افغان چرته موسیقي پکار ده، چې مونږ سره په دې کې زمونږ یو ټولنیز سينو کې یو وړ پیټو کې یو وړ خبرو کې په مونږ سره باندې غټه حوصله پیدا شي. مونږ ګری ګنا
د پښتون د تحفظ ورزنګ غړي اسنا اجازه کور ودان ډیره مهرباني ستاسو نه چې موږ سم خپل نظر شریکو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کونړ په ولایت کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې ده چې چارواکي وایي په غازی آباد ولسوالۍ کې ده، او له دې سره په روان کال کې د افغانستان په کچه د پولیو پیښې څلورو ته لوړې شوې دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ په ایلګل دره کې یو نیم کلنه فاطمه د پولیو پر ناروغۍ اخته شوې ده. دا په افغانستان کې د پولیو څلورمه پیښه ده چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه ثبت شوې دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته وویل دغې ماشومې تر اوسه هیڅ واکسین نه دی اخیستي.
اشمیره ده او نومی فاطمه ده، د پلار نومی اصلا مونږ ته عبدالله را کړی دی، خو دا خپل نوم د پلار محمود دی، او د عبدالرحمن نواسی ده، او ساحه دا چې خپل کله دې ته ناروغي پیدا شوې څوارلسم تاریخ د دویمې میاشتې باندې، او په اتلسم باندې مونږ ته مراجعه کړې ده چې په هغه اتلسم تاریخ باندې منګه هم ریپورت کړی.
نو ما وړي ویل دا یو انکاری کورنۍ و چې ماشومان ته واکسین نه کول او همداشانې د واکسینو په وړاندې تبلیغات هم کول. د سیمې اوسیدونکي فقیر محمد امریکا غږ ته ویل چې پر پولیو اخته شوې ماشومې کورنۍ اصلا د سوات سیمې اوسیدونکي ده چې څو کاله مخکې کونړ ته راکړه شوې ده. له دې سره سره د کونړ په مرکز اسداباد کې د پولیو محیطي وایرس موندل شوی دی او روغتیایي چارواکي وایي چې د لمانځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. ډاکټر محمد اساق یو ځل بیا کونړ کې د پولیو پیخه په داسې حال کې ثبت شوې ده چې له دې وړاندې دوه په قندهار او یوه په ننګرهار ولایت کې هم ثبت شوې وه. اوس مهال په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د پولیو د پیخو شمېره څلورو ته ورسېده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
امریکایي چارواکو د ایراني چارواکو هغه تورونه رد کړل چې وایي امریکا په افغانستان کې د داعش سرپرستی او ملاتړ کوي. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه تاسو ته سید سلیمان شادر اوروي.
متحده ایالات وایي چې د ایران دغه تور په کلکه ردی. د امریکایي چارواکو په قول د ایران دا تورونه چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش سرپرستی کوي بالکل درواغ او د خندا وړ دي. په روان هفته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د استخباراتي اطلاعاتو او عیني شاهدانو د وینا په استناد متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي وو چې امریکایي پوځي هلیکوپټرې څوارې لیدل شوي دي چې د افغانستان په ختیځ کې له یو محبس نه د داعش وسلوال نامعلومو ځایونو ته د جنګ لپاره انتقالول. خو په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیس او د ناټو قاطع ماموریت د چهارشنبې په ورځ په جلا جلا مطبوعاتي بیان وکړي چې د طلوع تلویزیون له لارې خپرې کړې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تورونه محض پروپاګند وبلاو. د امریکا سفیر وویل چې بهتره به دای چې د دې شان درواغو او بې اساسه تورونو د لګولو پر ځای ایران د سولې لپاره د هغه په وینا د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان ویل چې جان بیس دا فوقالعاده تلویزیونی بیانیه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د دا دردولو په خاطر خپره کړه. همداشان په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت ویان کیپټن ټام ګریسبک هم د طلوع تلویزیون ته ویل چې د ایران الزام بې بنیاده دی، د شواهدو پر اساس نه دی ولاړ او یوازې د روسانو لخوا د ډیس انفارمیشن یا په قصدي او عمدي ډول د غلطو اطلاعاتو د خپرولو د مبارزې برخه ده. مسکو څو ځلې دا تور لګولیو چې په نامعلومو پوځي هلیکوپټرو کې د افغانستان په شمال کې د داعشیانو ته وسلې مهمات راوړل کیږي چې د روسیې له سرحد سره څیرمه په مرکزي آسیا کې دغه هیواد انډیوالان نارامه کړي. روسانو مستقیما د امریکا نوم په خولې نه واخسته، خو د دوشنبه په ورځ جواد ظریف پاکستان ته د خپل سفر په وخت مستقیما پر واشنگټن تور ولګو چې په افغانستان کې د داعش سره پټي نظامي او لوجستیکي مرستې کوي. واشنگټن بیا په خپل وار طالبانو سره د مرستې تورن لګی او وای غواړي چې د افغانستان حکومت له پښو وغورځي او هغه ګټې ضایع کړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو انډیوالانو په مرسته د تیرو شپږو کلونو په موده کې کړي دي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
مهیروی. په کابل کې د ماډلانو یو ګروپ د نوې کال راتلونکي جشن ته د جامو د ننداري اتڼونو او نورو پروګرامونو لپاره تیاری نیسي. دغه افغان ماډلان چې نجونې هم پکې شامل دي وایي چې دوی هڅه کوي د نوې کال د لمانځنې پخواني دودونه راژوندي او خلک یې له نندارې څخه خوند واخلي. په کابل کې زموږ همکارې لیمې نیازی له دغو ماډلانو سره لیدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د افغان ماډلانو دا ګروپ یوې بلې ننداری ته چمتووالی نیسي. په دوی کې د افغانستان د هرې سیمې د رسم او رواج یو استازی لیدل کیږي. اجمل حقیقی د موډلانو دغه گروپ مشري کوي. دی وایي نوی کال ته د په زړه پورې نندارتونونو تیاری نیولی.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.